د بي دی ریډیو ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې نیغتنی غله واشنگتن ډي سي نه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د نهه یاسې شنبه ورځ د دسمبر 28 او د مرغومي میاشتې 2 نیټه ده. واښو دې په خبر کې د مخام اته په کابل کې د مخام او نیمه عدالته په واشنگتن ډي سي کې د سهار لس بجې دي. په دې خبرونه کې زه احمد فواد لامی تاسو کور بایم. لومړی هم د خبرونو سرټکی د پاکستان د حکومت مخالف ګوند په یو بل اهم شخص باندې هم مقدمه درج کړې شو. د مسلم لیگ نواز ګوند په یو مشر احسن اقبال باندې د ناروول سپورت کمپلیکس مقدمه کې فرد جرم لګول شوی دی، خو مسلم لیگ دا تورونه ردوي او وایي چې دلیل یې سیاسي فشارونه دي. پاکستان وایي د افغانستان سره د ترجیحي تجارت په اړه خبرې پیل شوې او د ترانزیتي لوزنامې د بیا کتنې کار آخري پړاو ته رسیدلی. او په کناډا کې د کریمه بلوچ په مرموز مړینې باندې پراخ خبرګونونه راڅرګند شوي دي. د لادرکه بلوچستانو د حق غوښتونکو کې کریمه بلوچ د مړینې په حواله نړیوالو تنظیمونو هم د پراخو پلټنو غږ کړی دی. اوس هم پوره خبرونه واوري. د نړۍ د 30 هیوادونو په شمول پیرس کلب د 100 او 2 بلیون ډالرو یا 2 خراب او 2 اویا عرب روپو د قرضو په ادا کولو کې پاکستان ته لا زیات مهلت ورکړی دی. د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت له اړخه په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ګام سره به پاکستان ته د کورونا وبانه د اغیزمن اقتصاد ښه کولو او د لکونو خلکو ژوند بچ کولو لپاره وسایل ترلاسه شي. خو ځیړونکي وایي چې دا رقم راستې د لږې مودې لپاره وي او تر کومې پورې چې حکومت اقتصادي اصلاحات راوستلي نه وسی تر هغو به هیواد د اقتصادي ستونزو نه بچ پات نشي. دویم خبردار چې د تجارت او سرمایه کاری لپاره د وزیر اعظم مشاور رزاق داوود ویلي چې د افغانستان سره د ترجیح تجارت په اړه د اړوند اړخونو ترمنځ خبري پیل شوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي تجارت لوزنامې ته هم د بیا کتنې کار آخري پړاو ته رسیدلې دي. مطبوعاتو د پاکستان د سرکاري چارواکو له خلې لیکلي چې پرون په دې لړ کې د رزاق په مشرۍ یو غونډه هم ترسره شوه. دایمت بعد دا هم وایي چې سکهال د دسمبر په 28 نیټه پاکستان ته روان افغان پلاوی سره به د دوه اړخیزه تجارت سیوا کول لپاره په شریک پوله د مشترکه تجارتي منډیانو په جوړولو هم خبري وشي. دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 1 بلیون ډالر دی او چېډونکو وایي چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي ستونزې هوارې شي او تعلقات مضبوط شي نو دا 15 بلیون ډالر ته رسیدلی شي. د بلوچستان د طالب العلمانو د تنظیم په خوانی مشر او د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ د کناډا په تورنټو ښار کې ورکه شوی او تیر شپه د هغې مړی موندل شوی دی. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنيستي انټرنیشنل په دې پیکا ژور خفګان ښودلی او د میرمن بلوچ د مړی په اړه د سنجیده پلټونو غوښتنه کړې ده. د تورنټو پولیسو د هغې د ورکېدو خبر ورکړی او وروسته بیا د هغې کورنۍ تایید کړی چې کریمه بلوچ په اتوار یا یک شنبه ورځ غرمه شاوخوا 12 بجې له کوره وتلې و خو بیا کور ته نه وستنه شوې. د کریمه بلوچ یو همکار ډي وی ته وویل چې د میرمن کریمه بلوچ مړی له اوبو راایستل شوی دی. کریمه بلوچ په بلوچستان ایالت کې د لادرکه بلوچستانو د مندلو لپاره مؤثره غږ ګڼل کېده. هغې 2 کاله وړاندې په کناډا کې سیاسي پناه اخیستې وه. او سم د افغانستان په اړه یو خبر. په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپل مشرانو اوسیدل او د خپل زخمیانو د علاج کېدو تصدیق کړی دی. مولا عبد الغنی برادر شته د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې یعنی د طالبانو مرستيال دی. په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کرک نیټه او ځای مشخص نه دی یا معلوم نه دی په سوشل میډیا کې خبره شوه. خو یو شمیر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو هسپتال بلل دي. په یادې ویډیو کې مولا برادر هغو طالبانو ته خبرې کوي چې د افغانستان په جنگ کې ټپیان شوی دي. هغه زیاتوي چې د دوی علاج کول په افغانستان کې سخت کار دی. یاد دی چې افغان حکومت هر ځل ټینګار کړی دی چې طالب مشان په پاکستان کې پټ دی او د طالبانو جنگلي هم چې زخمیان شي نو پاکستان کې علاج کیږي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې خبرو تصدیق نه دی کړی. په پاکستان کې په یوه شپه ورځ کې له 80 نور زیات کسان نا وایرس مړ شوی او 1500 زیاتو کسانو ته دغه وایرس ورپورې شوی دی. د کورونا وایرس په باب د معلوماتو خبرونکي دولتي ویبپاڼه وایي چې په تازه مړو شویو کسانو کې د اوو تنو تعلق له خیبر پښتونخوا صوبې سره و. د پاکستان د سینیټ یو غړي ګلسوم پروین چې مسلم لیگ نواز ګوند سره یې تعلق و هم تیر ورځ د کورونا وایرس له امله د اسلام آباد په یو شخصي هسپتال کې مړه شوه. له کله نه چې پاکستان کې کورونا وایرس خپور شوی نو په دغه هیواد کې قریب 9,500 کسان وژل دي. او روسي خبردار چې په برتانیا کې د کورونا وایرس د نوي بڼې پیدا کېدل نړیوالو ته نوي اندېښنې پیدا کړې دي. امریکایي چارواکي په دې غور کوي چې له برتانیې څخه ټولو مسافرونو بعد د کورونا د منفي ټیسټ ثبوت غواړي. خبري رسنۍ وایي د سپین ماڼۍ د کورونا ټاسک فورس د ګولیا دوشنبه په ورځ سره کتلي او په دې سره خبرې کړې چې له ټولو مسافرو څخه به مخکې لیدې چې له برتانیې څخه امریکا ته راشي نو د دوی نه بعد د کورونا ټیسټونه وغوښتل شي چې له سفر څخه یې 40 ګڼې مخکې کړې دي. شاوخوا 40 هیوادونو له برتانیې څخه وروسته له هغې د مسافر ورتګ ځنډولې چې په دغه هیواد کې په تیزی سره د کورونا د یو نوي ډول د خپرېدو راپورونه ورکړل شول. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلې دا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو یې له واشنگتن ډي سي نه نښتنی غا اوري او ګوري. په دې خبرونه کې زه فواد لامی تاسو کوربه یم او زما سره ملګری پروډوسر دی وکیل خان. نو دا خبرونه به تاسو وړاندې کوم چې ځینې چې راشو تفصيلي ریپورتونه ته باید یادونه وکړم چې د خبرونې په دویمه نیمایي برخه کې به موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په ترنګوالي او په دوروسي کې چې سفر مختګو شوی د ترانزیتي تجارت یا ترجیحي تجارت په دې باندې به خبرې ولرو. نو موږ سره پاتې شي او سم راځو تفصيلي ریپورتونه ته لومړی ریپورت هم د پاکستان راخلو. د لوی مخالف مسلم لیگ ګوند مشر احسن اقبال باندې د ناروبل سپورتس کمپلیکس مقدمه کې فرد جرم لګول شوی چې دوی ځینی انکار کړی ویلي چې په دغه مقدمه د دوی په ځد په دې مقدمه کې د مخالفو ګوندونو باندې د فشار د پاره درج کړی شوی. دا کوی زیاتوي چې د وزیر اعظم عمران خان غیر قانوني کور بیا قانوني ګرځول شوی دی. بل پلو د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهباز ګل ویلي چې وزیر اعظم خپل کور په خپل پیسو جوړ کړی دی خو مخالفو ګوندونو مشرانو د ولس پیسې د خپل ګټو لپاره کارولې دي. د اسلام آباد څخه عربیا پیر دا رپورټ لیږلې دی.
د اسلام آباد احتساب عدالت ناروال سپورت سیټي کمپلیکس په مقدمه کې د مسلم لیگ نواز ډلی د مشر احسن اقبال په شمول پر 15 نورو فردي جرم عائد کړی دي چې دوی دغه جرم څخه انکار کړی دي. د احتساب عدالت څخه بهر مطبوعات سره خبرو کې احسن اقبال وویل
جھوٹے ریفرنسز کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپوزیشن کی کردار کشی کی جائے.
د دې پزیر د دروغو دغه مقدمو مقصد پر مخالفو ګوندونو فشار اچول او زورول دي. احسن اقبال د سترکازي څخه غوښتنه کړې چې سیاسي مقدمو کاروایي دی پر ټلویزیونو نیخ پنی خورولو حکم ورکړي چې ولس په پوسی چې د عمران خان احتساب څرنګه دی. دوی دا تور هم ولګوي د دې پزید هغه کس یعنی عمران خان مقدمه کوي چې د خلکو کورونه په غیر قانوني توګه ډنګوي خو د اسلام آباد کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي سی ډی اے باندې د فشار په نتیجه کې خپل د بنی کاله غیر قانوني کور قانوني ودانی کې بدل کړو. خو د وزیر اعظم ځانګړي استاذي شهباز ګل د مطبوعات سره خبرې کې د وزیر اعظم د کور قانوني ګرځولو په دفاع کې وویل وزیر اعظم عمران خان خپل پمځکا کور خپل په پیسو جوړ کړی چې د قانون لاندې راوستل شوی دی. خو ویل مخالف ګوندونو په ضد غیر قانوني مزکو قبضو کرپشن او درغلي تورونو کې مقدمه درج کړې شوی دی ولی چې د خلکو هغه پیسې دي چې دوی یوازې خپل د ګټو لپاره کارولې دي. د مخالف ګوندونو مشران نواز شریف شهباز شریف د هغې کورنۍ د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری فریال تالپور په شمول پر یو شمېر مشرانو د قامي احتساب پیرو لاړه مقدمه درج دي او په زندانونو کې بندي کړې سوي دي. مخالف ګوندونه پر حکومت کمی احتساب بیورو د دوی په ضد سیاسي انتقام په توګه کارولو تور لګوي او دا هم وایي چې وزیر اعظم عمران خان او پرویز خټک په شمول پر یو شمیر مشرانو باندې د هلیکاپټر معلم جبا او بی آر ټي مقدمه هم درج دي خو د دوی په ضد عملیات نه کیږي. مخالف ګوندونه دا هم وایي چې دغه کرپټ حکومت څخه ځان بچولو د پاره د دوی په ضد احتجاجونو لړۍ هم شروع کړې ده خو بل پلو ته د حکومت حکومت وینا ده چې مخالف ګوندونه د دغه احتجاجونو مقصد د دوی مشران بچ کول دي، خو کرپشن کوونکي به نه بخشي او د دوی په ضد به عملیات کوي. رابعه پیر، یوسف امریکا.
بیا هم خراغلی او اوس د افغانستان پاړه یو د پاکستان پاړه یو بل رپورت. پاکستان د کرونا وایرس لامل سخت ځپل شوی دی، اقتصاد د لحاظ لکه د نور ملکونو په شان، او په همدې حال کې د نړۍ د شلو شتمنو هیوادونو په شمول پیرس کلب چې کوم دی هغه د 1.5 بلیون ډالرو یا 2.2 اربع روپو د قرضو په ادا کولو کې پاکستان ته لا زیات مهلت ورکړی دی. د پاکستان د اقتصاد وزارت له اړخه په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې ګام سره به پاکستان ته د کرونا وبانه د اغیزمن اقتصاد ښه کولو او د لکونو خلکو ژوند بچ کولو لپاره وسایل ترلاسه شي. په دې اړه باندې زموږ خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه یو رپورټ راغلی.
اعلامیه کې ویل شوي دي چې دې لړکې د ګل په ورځ فرانس، سویټزرلینډ او چین سره د قرضو ځنډولو په لوزنامو دستخطونه وشول. د کرونا وبانه وړاندې هم د پاکستان اقتصاد مخ په ښکته را روان و او بیا وروسته ډیر په ښکته راغلو، او وزیر اعظم عمران خان پرله پسې د نړیوالو شتمندو هیوادونو او مالیاتي ادارو نه د قرض یا پور معاف کولو وخت په وخت ټینګار کوي. روان کال 6 شتمندو هیوادونو او پیرس کلب اعلان کړی و چې دوی به د نړۍ زیات غریبو هیوادونو قرضې ځنډوي، ولې چې کرونا وبا نړی اقتصاد ته سخت زیان اړولې دي او دې کې پاکستان هم شامل وو. وی او ای ډی وچی د اقتصاد پوها ډاکټر شاهد حسن صدیقی نه اپوختل چې دې ګام سره به پاکستان ته څه ګټه ترلاسه شي او آیا حکومت به وکړي شي چې خپل اقتصاد په خپل خپل اودروي نو هغه او وی
کنفیشنل مستنج پوسپون ہوتی ہے، یہ پرابلم سالوینگ ہوتی ہے. تو اس میں اپرچونیٹی حکومت کے پاس ہوتی ہے کہ اپنی اکنامی کو امپروو کرنے کے لیے ریفارمس لائیں. وہ حکومت یہ ریفارمس نہیں لا رہی اور ویک بنیادوں پر اکنامی کو تباہ کر رہی ہے.
سمدستی تو گخو دا ستونزا حل شوا، خودی مرستی سرا مسئلی نه حل کیگی. دا اوی چی حکومت سرا یو خمو کوا چی اقتصادی اصلاحات اکڑی، خود بی دا سی نکوی چی لوجه با راتلون کی وقت پاکستان تا دا دی زیان رسی. ڈاکٹر شاید حسن صدیقی زیادہ کڑا چی دا کرونا و با لوجه پاکستان تا کافی رعایتونه ملاو شوی دی، لکه پا کما با تیل قرضی زنڈول، او حکومت سرا موکوا چی خپل اقتصاد مستحکم کری، خود بی دا سی اونکڑل او اگده سای راخ کلی دا. بل پلو تا پا اقتصادی چارو نظر لرون که سینئر جرنلسٹ فدا حسین وای چې دا رقم موقع پاکستان ته وړاندې هم ملاو شوی دی، خو آیا موجوده حکومت په د دې نه څه ګټه ترلاسه کړي او که نه؟
وقتی طور پر دا ریلیف کی کم دی باندې برډن یا بیلنس اف پیمنٹ نو هغه ته وقتی طور ریلیف ملو شي، خو آیا دې چې کم ریشو دی شو وین د شراب په دور کې یا د شوکت عزیز په دور کې نو دا هغه تیز لګا پیدا چې تکړه وا هغه اکانومي هغه سره خکړه وا نو دې د اکانومي لپاره څه پاله سينور کې چې زموږ اکانومي کې هغه 0.5% چې دا د ورلد بانک کم پروټیکشن دی، دا د دومره سیوا کیږي او دومره بخي نو دا دغه تک کتل پکا دي چې اکانومي ستا گروث ریټ چې کم دی کنه هغه اصل شیز دی او هغه اصل د ترکه یو پیمانه ده. اصل دا چې ستا شره نه مو چې کم دا د 5% نه کم وي. زما نه خیال چې دا حکومت د ډیری شډولینګ نه تر هغه خطر مقصد ترلاسه
کړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
بیا هم خرغلی په کینیډا کې د کریمه بلوچ په مرموز مړینې باندې پراخ خبرګونونه راخاره شوې دي. د لادرکه بلوچستان د غوښتن کې کریمه بلوچ د مړینې په حواله نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم د پراخ پلټونو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان د طالب العلمانو د تنظیم بخوانې مشاو د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچ د کینیډا په ټورنټو ښار کې ورکه شوې وه او تیر شپه د هغې مړی وموندل شو. پدیاړه پام وکړئ د حفیظ شیرانی رپورټ.
په کناډا کې میز د کریمی بلوچ سیاسي ملګری لطیف جوهر بلوچ و وی وی دی وته وویل هغه د اتوار یا یک شنبه په ورځ غرمه شاوخوا 12 بجې له کوره وتلی و خو بیا کور ته ستنن سو هغه وډی وته وویل چې د اغلی مړی له اوبو راځل سوې
پولیس نه مې وتاه چې اوسکی لاش پانی سے ملی
د تورنټو پولیسو سمدستي د هغه د مړینې سبب نه دی ویلی د بلوچستان د یالتی اسمبلی د بی ان پی منګل غړی سنا بلوچ د کریمی بلوچ په ناګهان مرګ خفقان ښکارا کړ او د هغه د مرده پلټونو غشتنه یو کړه
خدا دې دا ډیره یو وڅ خدمت په ټول خلک لپاره اول خدا دې یو شیل او د دې زوات چې شالته هو په دې تکلیف مشکل کیو یو شزا چې خپل ملک ته دې الکدا یو ریفیوجی یا مهاجر حیثیت باندې کښېني او بیا هغه ژوند اګه محفوظ نه دی دا ډیره غټه چې په ټول خلک لپاره تشویش باعث دی ګورمنټ چې دی هغه ډیره ذمہ دار حکومت دی د ریسپانسبل ګورمنټ دی
د کریمی بلوچ مړی له پولیسو سره دی او له پوسټ ماټم وروسته به د هغې کورنۍ ته سپاري کریمه بلوچ په بلوچستان ایالت کې د لادرک بلوچستانو د موندلو لپاره موثره غږ غنل کېده کریمه څو کاله وړاندې له پاکستان څخه کینډا ته تللې او هلته سیاسي پناه اخیستې د ځینې سرچینو تر مخه د کریمه بلوچ یو د اکازوی او یو ماما په تیرو کلونو کې له بلوچستان لادرک سوي وو او له وزل کېدو وروسته د دواړو صدونه مندل سی وو ساشکال د مارچ په میاس کې بلوچ خبريال ساجد حسین هم په سویډن کې ورکسوي وو چې ورستو یې مړی وو مندل سو یاد دی وی چې دا دویم بلوچ تندې چې په جلاوطنۍ کې ترکېدو ورستو یې مړی مندل کیږي وتلې بلوچ خبريال او څېړونکو شاهزاده ذوالفقار وایي چې د کریمه بلوچ او د خبريال ساجد بلوچ د مرګ پیشي د هغو سیاسي فعالانو لپاره د تشويش وړ ګرځېدلې کوم چې په نورو ملکونو کې سیاسي پناه اخیستې
ممکن هغه پروپاګاندام کې دا یتي هغه فار اور اگینست هغه باندې په هغه خلاف نه هو کې دي نو ډایره تشویش به خامہ کوي چې هغه اکټیویست چې هغه کوم د باندې تا هغه د لپاره مسئله ده
د کریمی بلوچ د مړینې لامل لیانه دی بیان سوی خو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې د پلټنې غوښتنې کیږي ایم ان ایس ټی انټرنیشنل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی د کاناډا په تورنټو کې د ټولنیزې فعالې کریمه بلوچ وژل ډیر خواشینونکي دي او سملاسي و غیزناکه پلټنه او د قانون منګولو ته د مجرمانو سپارل پکار دی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم د کریمه بلوچ پر مر خواشینی شولی شاغلی پښتین لیکلی د هغې وزنه د هغو مظلوم ملتونو لپاره لوی تاوان دی چې د ژوند کو لو حق او حیثیت لپاره مبارزه کوي هغه زیاته کړي په کار د مجرمانو ونیول سي او دا ډول ځپل ودرول سي هغه وایي دوی وبوس ملت ته تسلی وایي حفیظ الله استوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا دیوا تاسو مسلو او چا پیریال تاسو د کیمره پسترګه کتل غواړي
خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپل نامه سره د ویډیو لاند معلومات دیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001 202 153 1512
دا لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده چې له واشنگتن ډي سي نه تاسو وړاندې کیږي او بیا هم د بلوچستان په اړه یو ریپورت لرو د پاکستان چارواکو ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د ایران پولي ته نږدې یوې سیمې کې فوج عملیات کړي او وته وسلوالې وژلې دي شوې چې دغه وژل شوی وسلوالو مړی هسپتال ته لیږل شوی دي څو هته پیژندل وی وشي په دې اړه باندې زموږ کاريال حمید سمسور یو ریپورت لیږلی چې تاسو یې وړاندې کړئ
چارواکی وی دغه نشته د بلوچستان په کړګیج د پلی سیمه اواران کې رامنځته سوله سیمهیز چارواکو وی وی دی وته ویل چې د ضلع اواران د کیلکور په سیمه کې د پټ شبکو له لوري د وسلوالو خبر ورکول شو بیا امنیت خوندې ساتونکو ادارې ورلې الته د پلټونو عملیات پایل کړل د سیمهیز چارواکو په وینا چې بیا د امنیت خوندې ساتونکو ادارو او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوه دوی ادعا کوي چې د ډزو په نتیجه کې وطن شکمن وسلوال ووژل شو. بیا یې د دوی مړي داواران سرکاري روغتون ته راوړل. تر اوسه پوری د دوی د پیژندګلوي پاکل باندې هیڅ نه دی ویل شوی. خپلواک سرچینو هم تر اوسه پوری د دې پخلی نه دی کړی چې دوی په نشته کې وژل شوی دي یا د مرګ علت بل څه دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو پارلماني سکرتري بشرارند په خپل خبري کانفرنس کې په دې اړه د اواران د وکسانو د وژنې پاکل باندې ل ځواب کولو زخه ډډه وکړله. اواران د بلوچستان کړکیچ د پلی سیمه ده. دا د مکران ډیویژن برخه ده. چارواکي وی چې بلوچ وسلوال ګوریلا کمانډر د ډاکټر اعلی نظر بلوچ سیمه ده تور لګوي چې د وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنٹ مشري کوي. په تیر وختو کې په اواران او د مکران ډیویژن په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو لوري بریدونه ترسره کیدل او بیا د دوی په ضد باندې عملیات هم روان دي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو سکرتري بشرارین زخمه او پښتل چې په کینیډا کې د بلوچ د کوونکی سازمان په خوانی مشرک کریمه بلوچ د مړي په باب او پښتل د پدی باب هم له خبرو کولو زخه انکار وکړي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي
کورونا وایرس د امریکان لپاره
پاسونه له ډولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
دا د وی دی ودا د پاکستان او افغانستان کې د مقناطیسی یا چسپکی بمونو ل عمله په دې ورسې ورځ کې زیات شمیر حکومتي چارواکي خبريالان ټولنیز فعالان او د امنیتي ادارو چارواکي پر اخر شوي دي. دغه چسپکی مقناطیسی بمونه څومره خطرناک دي او څنګه کېدای شي چې ورڅخه ځان بچ کړی شي؟ په دې اړه باندې زموږ خبريال ارشد مومن یو رپورت جوړ کړی دی.
په نږدېو کې په افغانستان او پاکستان کې په موټرو پسې د مقناطیسی انخلیدونکي بمونو یو شمیر پیښې رامنځته شوي. د رایټرز خبرې ادارې تر مخه په افغانستان کې نږدې لس حکومتي چارواکي د مقناطیسی بمونو په چودنو کې وژل شوي دي. خبریال الیاس دایی هم موټر پسې انخلیدونکي مقناطیسی بم چودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دی. سو ورځې وړاندې د پاکستان کراچۍ ښار کې د رینجرو په ګاډي د مقناطیسی بم چودنه شوې و او بل یو پیخه کې د چینی وګړي موټر پسې بم انخلول شو کوم چې د چودلو مخکې ناکاره کړل شو. په خیبر پختونخوا کې د بمونو ناکاره کولو محکمې یو چارواکی وایي مقناطیسی بم سره هدف په اسانه په نښه کیږي.
مګنټ سیستم عام مګنټ سیستم د یو زینا رسیدو سانتیاګي د پارزيات د شتګر استعمالي چې مثلا خبره د ګاډي د پاره ټچ کی ګاډي پسې ټچ کی موټر سایکل پسې ټچ کی او هغه ټارګټ ته په اسانه اورسي.
دوی وای په پاکستان کې د ځمکه خخ بمونو مقابله کې د مقناطیسی بمونو پیخي کیمرا مخې ته کیږي. خو د دې نه د ځان ساتنې د پاره په کار ده چې په خپل استعمال کې ګاډي په لار کې درش او د ودرولو په ځینو کې د سار لاندې وساتل شي.
لپاره زمونږ د لپاره احتیاطان دی چې مونږ چرته چوک کې یو یا ساري مونږ ګاډي سٹارټ کوو چې مونږ لوم به خپل ګاډي چکو چې آیا په زمونږ په ګاډي کې غوسه زیاتی فورزه نه ده لګیدلې. کچې د زیاتی فورزه لګیدلې وي نو چې هغه مونږ چکو چې دیسه شي یا مونږ په چوک باندې ولاړو په دوران سفر چوک ګاډي او درې دلو چې بیا زمونږ ګاډي خپل نگرانی کې سیټ شیشو کې ارس چې یاره زمونږ دی ګاډي پسې د څه سره څوک څه سیس اونن خالي.
الپ خان شیرپاو په خیبر پختونخوا کې ځای خبريال او د خیر خیګړی یو تنظیم چلی وای سور ز وړاندې ورته وسلوالو د مرګ داړه کور کړي او د ګاډي او دفتر یې ورته په بمونو د الوزولو ویل دي. الپ خان وای پولیسو ته د وسلوالو د دړکو رپورت کړي د هغوی لخوا ورته د احتیاطي تدابیر خپلولو او په دفتر کې د سکیورټي کیمرې لګولو ویل شوې دي. خو بیا هم خپل ژوند په خطر کې ګڼي.
د موجوده حالاتو کې کوم ترستی دا داسې ترستی چې را تاب تختو تاب لالو ستا کم دفتر دی دا الوزو دا غاډي دا تداویل شي چې را غاډي بم دی الوزو دفتر بم دی الوزو او د پټګ را تک چې کم دینو زمونږه خپوره نظر دی نو ما خپل ټول د غډیر زیات اوس محدود کړی دی
د الف خان پسیر په دې سیمه کې په موټرو پسې د مقناطیسین خلیدونکو بمونو ورستیو پیښو چارواکي خبريالان پولنیز او سیاسي پالان اندېښمن کړي دي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر چارواکي او خبريالان وجل شوي دي ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا پیښور
دا لوی خیبر پختونخوا خبرونه ده د تجارت او سرمایه کاری لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار رزاق داوود وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیټي لوزنامه به د راتلونکي کال په اولنۍ میاشت کې لاسلیک شي او پاکستان غواړي چې د افغانستان سره ترجیحي تجارتي تړون هم ولري ټاکل شوی ده چې په دې اړه د لانور خبرو د اترو لپاره د روانې میاشتې په 28مه نیټه د اعلی کچې یو افغان پلاوی د پاکستان سفر هم وکړي نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورت کوي
ځای مطبوعات د پاکستان د تجارت د وزارت د چارواکو د خلی لیکي ټاکل شوې ده چې د اعلی کچ افغان پلاوی به د رواني میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان سفر وکړي او په دې سفر کې به دواړه خواوې د افغانستان سره د ترجیحي تجارتي لوزنامې په اړه وړاندیزونه باندې هم وغږیږي ښکارا دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیټي لوزنامه کال 2021م کې سر ترسي او تاجران وايي اړین شوې ده چې د اوس نه دواړه هیوادونه د لوزنامه نوي کړي مطبوعات زیاته ویچې د دسمبر په 28مه نیټه پاکستان تر روان افغان پلاوی سره به د دواړو خيزه تجارت د سیوا کول لپاره په پلو د مشترکې تجارتي منډو په قیام هم خبري وشي د پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او تاجر انجنیر داروخان وایس اف امریکا ډیو سر خبرو کې وای د افغانستان او پاکستان ترمن ترجیحي تجارتي لوزنامه به د دواړو هیوادونو په ګټه وي خوای باید چې د پاکستان او افغانستان ترمن نوې ترانزيټي لوزنامه کې ځنې بدلونونه راوستل شي
په دې ترانزیت ریټ کې دومره زیات هغه چیکس لګیدل دي چې دا به د ټیکل کراچي ته راشي نو دا به د پاکستان چې کوم ټیرف ته د مطابق به د انشورنس کیږي او بیا به د ټیکر لګیږي دا به سکین کیږي او بیا به دا چې دا په بونډډ کیریئر به دا وړي او بونډډ کیریئر د لارې به بیا چې پاږي به بیا ټیکر لګیږي نو دا دومره چیکس چې په لګیږي په دې باندې د فری اف کاست نه دي دا خرچه مزید د خرچ زیاتی او د دې په مقابل کې چې کوم د ایران د لارې دي دا هیڅ هم نشته او د دې سره سره چې کوم کنټینر دي دا کنټینر چې دی هغه 15 پګ لک روپی د سکیورټي اغستل کیږي او بیا چې د په دې باندې هیوی ډیټنشن لګیږي چې کوم لیټ ورسیږي نو دا شانه ته قتل پکار دی او دا شانه ور پکار دی
د افغانستان سره د غلي او اوچې میوي کاروبار کوونکي د جنوبي وزیرستان وانا یو تاجر سردار علي وایس اف امریکا ډیو ته وای د افغانستان غاړه ته د تجارت ډېر ستونزې نه لري خو پاکستان کې په انګور اډا د یو شمیر ستونزو سره مخ دی
چې میز کاروبار دا زیاده هیڅ په انډر کې شي زیاده د پولیس په انډر کې شي زیاده د آرمی په انډر کې شي زیاده د کسٹم په انډر کې شي د وسره دا شي کنه نو چې وڅین نه تاسو نه سره د خپل نیت کې اختلافات په واجه باندې کاروبار د میر متاثر وي میز
دا تجارت او سرمایه کاری لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان مشاور رزاق داوود وای د دواړو هیوادونو ترمنځ ترجیحي تجارتي لوزنامې تبه راتلونکي کال کې اخیری شکل ورکړی شي او د دې ترڅنګ نوې ترانزیټي لوزنامه به هم کال 2021م جنوري کې لاسلیک شي دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 1.5 بلین ډالر دی او ماهرین وایي دا 15 بلین ډالر ته رسیدي شي
سره اوسې
بیا هم خره غلی قدر منو اوریدونکو تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه له واشنگتن ډی سی نه ګوري او اوري په اول سات کې مو خبرونه او خبري تفصيلي ريپورتونه واوریدل. په دویمه برخه کې لکه څنګه چې تاسو سره مو وعده کړی و له ملمنو سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي تعلقاتو باندې خبري ولرو. څنګه چې په ریپورت کې هم وویل شو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي علایقو باندې خبري روانې دي. ټاکل شوې ده چې د دوو هیوادونو ترمنځ ترانزیتي تجارتي تړون لسره لاسلیک شي او همداراز ترجیحي تجارتي تړون به هم لاسلیکي دا کوششونه هم روان دي. دا چې ترجیحي تجارتي تړون به څه وي او څه اړخونه بلري په دې به هم له قدرمنو میلمنو سره خبرې ولرو. زمونږ میلمانه به له کابل نه او همداراز له پاکستان نه وي. له کابل نه به زمونږ سره د افغانستان د سوداګرۍ یا د تجارت او د سرمایه‌کاری د اتاق چمبر مشر سی او خاغلی سید زمان هاشمی را سره ملوی چې کوشش کو خپرونې سره مو دغه رابطه ټینګ شي. او همداس شان په پاکستان کې به زمونږ سره خاغلی مجیب شینواری را سره وی. فکر کوم چې مجیب شینواری سه په چاغه یو اکسپورټر دی او همداس شان په تورخم کې یو سینیئر کلیرنګ ایجنټ دی. هغه زمونږ سره په خپرونې کې ملمه دی ورته خلاص وایو. شینوار سه سړی مشه په خیر راغلی شینوار صاحب. زما غاوري که زما غاوري نو ماته وایست شینوار صاحب. زه فکر کوم تخنیکی مشکلات شته څه ستونزه شته او زموږ غږ نه اوري شینوار صاحب. او موږ به بیا هم کوشش وکړو چې د میلمنو سره مو رابطه بیا برقرار شي. خو دغه مخکې باید ووایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خوا تجارت ډیر و بلیونونه ډالر و. خو په دې وروستیو کلونو کې د تشدد له امله او همداشان نور مسایل چې رامخته شوي دي مختلف وجوهات لري. د هغو وجوهاتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دوه ګاونډي هیوادونه او ډېرې تجارتي اړیکې هم سره پالي دوی ترمنځ هغه تجارت حجم راټیټ شوی دی یو نیم بلین ډالر تر رسیدلی دی. خو دا کوششونه روان دي چې دا افغانستان ستر تجارتي شریک نه دی بلکې نور ملکونه دي. خو پخوا داسې نه و. پخوا پاکستان د افغانستان یو تر ټولو ستر تجارتي شریک ګڼل کېدی. د افغانستان ټول راکړه ورکړه تجارتي تعلقات چې وو اکثریت د پاکستان سره وو. خو وروسته افغانستان نورې لارې چارې هم ولټولې د ځینو ستونزو له امله. افغانستان وکړی شول چې نور ملکونو ته هم د تجارت لاس ور وغځوي. لارې پرانیزي، هوایي دهلیزونه پرانیزي او همداشان ترانزیتي لارې د آذربایجان تر اروپا او تر ترکیه پورې د ایران سره تجارت ښه کی. خو یو مسله چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تر اوسه هم په تجارت کې حل شوی نه ده هغه د هند سره د افغانستان تجارت د پاکستان د خاورې د لارې دی. په دې برخه کې پاکستان ځینې ملاحظات لري. اکثرا ستونزې پیدا کیږي چې د پاکستان د لارې د انډیا سره د افغانستان تجارت کوشي. نو یو ستونزه دغه ده. نورې ستونزې هم دي دا چې په دغه تړون کې به څه ویل شي او یا نور د دوو ملکونو ترمنځ د تجارتي تعلقات او ستونزې څه دي. په دې ټولو به خبرې وکړو. فکر کوم چې زموږ سره قدرمن میلمه بیرته رابطه ونیول شوه. مجیب شینواری صاحب را سره دی په پروګرام کې. شینواری صاحب زما غاوري اوس
اوږي اورم
ډېر ښه ډېر ښه خراغلې زمونږ خبرونه ته قدرمن اوریدونکو. کاغلی مجیب شینواری شیدې هغه یو اکسپورټر دی او همداشان په تورخم کې سینیئر کلیرنګ ایجنټ دی. کاستم کلیرنګ ایجنټ چې ورته خراغلاس وایو. شینواری صاحب په اول کې قدرت وایي سي چې څومره خوشبینه یاست د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د ترانزیتي تړون په اړه باندې خبرې کیږي او یا د ترجیحي تجارت خبرې یادېږي. تاسو ورته خوشاله یاست خوشبینه یاست چې دغه ستونزې چې اوس تاسو لرې دا به حل شي؟
ټولو به تاسو ته سلام کوم او تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو د تجارتي یلو طرف ته خپل نظر وړاندې کړل. بالکل چې کله هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کې د تجارتي خبرې شي دا نو په دې باندې ډېره خبره چې دا کوم کاروبار سره وابسته خلک دي هغه ټول په دې خبرو باندې ډېر خوشحاله دي. خو دا موجوده حالاتو کې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم تجارت روان دی که هغه د ترانزیتي په شکل کې دی که د اکسپورټ په شکل کې دی که د امپورټ په شکل کې دی نو هغه ډېر مشکل سره مخ دی، ډېرو ستونزو سره مخ دی. ادا د وکړي چې دواړو ملکونو څومره تجارتي ډلې دي یا د هغو په حکومت کې دننه څومره وزارتونه دي چې هغه تجارت او د کاروبار سره وابسته وي چې هغو دې طرف ته راپام شي او په روغه ګامونه واخلي چې دا تجارت کوم ستونزې وي چې هغه په ښه طریقې سره حل کړلی شي.
دا ستونزې چې تاسو ورته اشاره وکړله، که تاسو ورته وضاحت ورکوئ، تاسو هلته په تورخم کې کسټم کلیرنګ ایجنټ یاستئ، لوی مشکلات چې په دې ورځو کې ما واورېدل چې ډېر ټرکونه هم درېدلي پاتې وو په تورخم کې، احتجاج کړی وو سرمایه کارانو د دې دپاره چې په دغه سینګ کې وو، په دغه نور مسایلو کې د کسټم ورته مشکلات وو. که دغه لږ څه وضاحت ورکړئ زمونږ اورېدونکو ته، په تورخم کې اوس مهال څه غټې ستونزې شته؟
پاکستان افغانستان تورخم بارڈر تر ورسېږي نو دلته د کستان نه علاوه مطلب دی چې د سکیورټی فورسز څومره دي یا څومره استخباراتي ادارې دي د غوټولو د انکوایري او د انویسټیګیشن نه بعد چې کوم دی د کلیرنګ کېږي نو دې وجهنا په یو یو کنسایمنټ باندې غونډه غونډه ورځ لګي نو هغه وجهنه د مشکلات زیاتې او د دې وجهنه مطلب دی چې دا ګاډي په بارډر باندې بیا ډېر وخته پورې سر وي او هغه کنسایمنټ یا هغه ګاډي چې د ګنټې نیمې ګنټې کې به په تېر وخت کې کلیر کېده هغه موجوده وخت کې مطلب دی چې غونډه غونډه ورځ ښه دي. همدغسې د لیکې د افغانستان چې کوم سر دی هلته هم همدغسې مشکلات دي او دا څومره ګاډي دي بیا څومره کنسایمنټ هغه د ټرانزیټ کې دي که اکسپورټ وي که د امپورټ وي دغه ټولو ته همدغسې ستونزې د بارډر اخوا باندې مشکلاتو سره مخ دي. په دومره کې دي یا د افغانستان څومره استخباراتي ادارې دي یا د هغو څومره سکیورټي فورسز دي هغه ټول په دې کلیرنګ کې په دې شنو کې خپلې مداخلت کوي چې هغه وجهنه یو طرف ته د ګاډي په تورخم اخوا باندې ولاړ وي یا دې نه علاوه دا څومره ګاډي چې افغانستان کې که دا فارغ شي نو د بارډر په اخوا باندې خالي ګاډي چې کوم دي دا 15-15 ورځې یو میاشت یا نیمه میاشت په اخوا ولاړ وي او د افغانستان چې څومره د سکیورټي فورسز ادارې دي یا د هغو څومره استخباراتي ادارې دي هغه ګاډي تر هغه پورې نه پرېږدي چې دې ګاډو نه یا په ډېرې روپۍ نه وي اخیستي. په مختلف فکرونو کې دا ترانسپورټ هم تنګوي او چې ترانسپورټ تنګوي دې سره به تجارت ته ظاهره خبره ده چې مشکل او پریشاني دي.
دا د ځنډ خبره چې مو وکړه څو وخت مخکې خو وزیر اعظم عمران خان دا وعده کړې وه چې د تورخم گیټ کې باندې به هلته به تګ راتګ د تاجران دپاره د مالو انتقال به 24 ساعته داسې سرویسز ورکړل شي. په دې وعدې باندې عمل وشو که نه؟ اوس 24 ساعته دا سرویسز شته که څنګه؟
دا کومه خبره چې دا تقریبا سهاده پورې دو طرف نه روانه ده، د پاکستان طرف نه اوس شپې هم کلیرنګ کېږي تر ناوخته ټیم پورې ګاډي هم پرېښودل کېږي خو د 24 ګنټې چې کومې دا شول دې ته موجوده وخت کې مشکل د افغانستان په اخوا دی. دې طرف نه پاکستان طرف نه خو دا عمل جاري دی او اخوا چې کوم دي هغو یا دغه عمل سره په سموخ کې نه دي روان او هغو عمل خپل ټایم سره مطلب دی چې ګیټ هم بندوي او سره د دوی ګمرکات چې کوم دي هغه هم بند شي نو که دې طرف ته دا عمل 24 ګنټې هم روان وي هغه خپل دې سره بیا برابري نه راوستی نو دې وجهنه دا 24 ګنټې چې کوم اعلان دی دا متاثره دی او د دې وجه چې کوم ده د افغانستان د اخوا ګمرک دی که هغو نورې مطلب دی چې سکیورټي فورسز ادارې دي یا د بارډر سره وابسته وي څومره طاقتونه ولاړ دي هغه په هغه خپل ټایم کې تبدیلی نه راوستي، نو دی وجه نه د دې خوا چې کوم کلیرنګ دی هغه هم ورسره د 24 ساعتو عمل متاثره دی.
او یو بل مهمه خبره هغه د ترانزیت مسله ده، هغه مالونه یا هغه سوداګان چې د افغان تاجرانو په کراچی کې راوړل کیږي او بیا د کراچی نه را انتقالیږي افغانستان ته تور هم پلار باندې، دا کوم ګاډي تر دننه د افغانستان دی؟ آیا پاکستانی ټرکونه دي یا په خپل د افغانانو ټرکونه دي؟ دا څه څه دا کلکټو وضاحت ورکړي.
ترانزیتی چې کوم امن دی خو کراچی نه چې کله په کراچی دا وو د کلیرنګ عملیات خلاص شي، نو دا غوښته نه ده پاکستانی چې کوم ګاډي دی په هغه کې لوډینګ وشي او همدغه ګاډي د شکوم دی د دې خواتور خان پاکستان سایډ باندې دا وو چې کله چیکینګ وشي او د دې بارډر نه کلیرنګ وشي د افغانستان اخوا سایډ ته واوړي، نو چې کله ته واوړي بیا په تور خان باندې د پاکستانی ګاډي چې کوم دی هغه مخکې نه پرېښودل کیږي، نو په دغه کانتینر بیا په تور خان باندې افغاني ګاډو ته واړول شي او مخکې چې څومره عمل دی بیا مخکې څومره پرمختګ وي د هغه افغاني ګاډو سره جلا باد ګمرک ته ویل کېږي او هلته بیا د دغو کلیرنګ کېږي، نو دغه چې د پاکستاني ګاډو عمل دخل چې کوم دی هغه د تور خان ګمرک پورې وي مخکې د افغانو ګاډو ته د کانتینر بدلې کړی شي، هغه ویسي بیا دا پاکستاني ګاډي په تور خان تر هغه پورې ولاړ وي چې تر څو پورې خابي کانتینر دوته واپس نه وي راوستل شوی، ځکه چې دا د یو کانټریکټ یا د اګریمنټ لاندې وي چې کوم د ترانسپورټ بانډیډ کمپنۍ وي یا دا کوم د بانډیډ وي چې هغه سره دا ګاډي رجسټر وي، نو دا کانټینر واپس دې کراچۍ ته رسول وي، نو دې وجه نه د ترانزیټ د پاکستاني ګاډي چې کوم تقریبا 15 ورځې یوه میاشت بیا په تورخم اخوا تر هغه پورې په انتظار ولاړ وي چې دا تش کنټینر دوی ته حواله کړل شوی نه وي، نو دې وجه نه دا هم یو مشکل عمل دی چې پاکستاني ګاډي تر جل آباده پورې نه پرېږدي او په دې عمل کې دا یو ګاډی یو میاشت په نظر اخوا تېروي.
ترانزیتي تجارت کې غواړم یو بل پوښتنه هم ولرم، هغه دا چې پاکستان څومره د افغانستان د لارې نور ملکونو سره تجارت لري، څومره مالونه مثلا د افغانستان د لارې منځنی آسیا ته یا تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان یا ازبکستان یا ایران نور ملکونو ته داسې څومره راکړه ورکړه او تجارت شته؟
مطلب مختلف خوراکی مواد وغیرہ ایکسپورٹ چکندے پاکستان طرف نہ شروع ہوتا اور اگر افغانستان ٹرانزٹ کے شکل کے دو ملکوں تھا استول کی گی دغه چې د افغانستان چې کوم ترانزیت ته هغه مطلب دی چې د کراچۍ نه وتر شي او دوی ته انشي، دغه چې د افغانستان ترانزیت ته چې هغه د خاص کر د فروټو سیزن وي یا د خشک پیاز دی یا هم د سی پیاز او ټماټر دی، دا دوی د ترانزیت په شکل کې د پاکستان د اړه پورې تر واګې بارډر پورې او د انډیا پورې عمل دخل جاری دی.
او دینی داسې مالونه یي چې په هغه کې مثلا سبزی میوی داسې اوڅي چې د خرابېدو امکان وي، که چېرته دغه کلیرینګ د دوی په دا بارډر باندې ځنډول کیږي نو د دې د خرابې امکان هم شته؟ داسې ګودامونه یا لوی لوی ځایونه چې زیاتره چې دا وساتل شي پکې دغه سبزی یا میوی چې خراب نشي او د تاجرانو نقصان پکې ونی شي؟
نجی تور خان کو چکم دے یو عام سے زیادہ دلتا سنبالا ولو یا دا کی خود دلو کنس بندی بس نشتا دے کو دا یو حقیقت تے چکم خوراکی مواد دی خواب کس دے گسن گستا سو دیکلو که دا تازہ میوی دی یا سبزوی دی یا نور کم دا چی شہین دی چی دا گو خراب دو امکان دے دی، نو اگو دا پارا پا بادر ماندی دی بیا دا سی کوی چی کله د کلیرنګ کې ځینې مشکلات راشي نو دغه مشکلاتو له عرضي تور باندې په هغه ټایم باندې د تیزۍ کوشش کوي او دوی دا کوشش کوي چې د کوم خوراکي موادو انسان وي هغه زر تر زره د دې ځای نه د وخت کوشش کوي.
او ډیره مننه سلامات اوسې مجيب شینواره سي په تورخان کې سینیئر کسٹم کلیرینګ ایجنټ او ایکسپورټر چې موږ سره په خبرونه کې راغلي خپل معلومات مو شریک کړل ژوندۍ اوسې خبرمنو اوریدونکو خدمت خبرونه دوام لري او د خبرونه بل میلمه اوس را سره دی چې له کابل نه په خبرونه کې زمونږ میلمه دی او هغه کاغلی سید زمان هاشمی د افغانستان د تجارت او سرمایه کاری د چمبر سی او مشر دی ورته خراغلاس وایو هاشمی سب سړی مشه په خیر راغلی
سلامات دې ډیره مننه ډیره وبښه چې ما ټلیفون و کنیکټ نسوله
هیله کوم سلامات اوسې اول غواړم تاسو نه دا وپوښتم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د تجارت دغه د نوی ترانزیتی تړون خبرې کیږي په دې برخه کې تاسو څومره په جریان کې هستی تاسو سره مشورې کیږي کنه کیږي او په دې تړون کې څه مهم ټکي دي که تاسو خبر یاست
جناب نامین صاحب امون خو د افغانستان د اوراقای تجارت په حیث او د تاجرانو کور په حیث او مسؤل نهاد او مسؤل ایجنسی مون خبر یاستو مون وزارت تجارت سره د نږدې کار کوو تقریبا یو دوه میاشت مخکې سو حیاتونه د پاکستان او افغانستان په لور راتلو سره سره او دا یو اعتماد سازي لپاره و چې د دې دوالو ملکو په منځ کې د تجارت او ترانزیت مشکل به حل شي هر ورځ زموږ تاجرانو زموږ صادرکوونکو ټول په مشکل اخته وو او بیا د اپا په قرارداد په نامه چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې د ترانزیت او تجارت تفصیل د امضا شوي تقریبا لس کاله مخکې دا پای ته رسېږي دا ختمیږي فبروري میاشت کې ختمیږي او دا لازم او ضروري دي ځکه چې پاکستان د افغانستان د رات پارتنر کمرشل پارتنر چې تجارتي منځره نکړي پاکستان باید موږ سره واضح تجارتي او ترانزیتي موافقه ولرو موافقتنامه ولرو او تر اوسه موږ صرف ترانزیتي موافقتنامه لرو او تجارتي موافقتنامه نه لرو او چې کله چې پاکستان موږ رات پارتنر دی په تجارتي او ترانزیت باید موږ تجارت بالاتر ټریډ اګریمنت دوه جانبه ټریډ موږ باید سره موافقه لرو ترانزیتي موافقه باید ولرو کمپټي موافقه باید ولرو هر څومره چې موږ موافقتنامه ورسره دغه کو امضا کو او عقد کو دا موږ تجارت او ترانزیت تحصیل کړي او موږ مشکلات حل کړي موږ تاجر مشکل حل کړي او موږ تجارت دو جانبه تجارت چې موږ ورته وایو بالاتر ټریډ اګریمنت دا یو اخلاقي بنه ولر دي ځکه چې موږ موافقتنامه لرو دا صرف ترانزیت دغه دي اوس د پاکستان لخوا مخکې او پخوا هم د دې موافقتنامه احترام نه کیدو د دې موافقتنامه رعایت هم نشوله او موږ ته اوس هم هماغه مشکلات شته او ډېر په دې نږدې وختو کې د سو حیاتونو چې افغانستان ته راغی د افغانستان هلته لاړو پارلماني حیات اوس ویل کېږي چې د پاکستان پالیسي تغییر کړی دي هغوی غواړي چې د افغانستان سره یو ښه اقتصادي او تجارتي اړیکه ولري او دا ډېر ښه خبره ده او موږ هم ډېر ښه فرصت دی د افغانستان حکومت ته او باید د دې فرصت موږ ښه استفاده
وکړو
تجارتي او ترانزیتي قراردادونه باید نیو شي دا ډېر مهم دی
تاسو ویلي چې په دا تیرو لسو کالو کې یو ترانزیتي تړون و خو هغه وخت پای ته رسیدلی دی او دا تړون باید نوی شي پاکستاني چارواکي وایي چې په دې باندې خبرې هغه روسي پړاو ته رسیدلی دی او آینده میاشت کې دا تړون به امضا شي یا لاسلیک بشي اوس نو خبره دا ده چې په دغه نوي تړون کې آیا تاسو خبر یاستئ چې څه نوي موارد یا څه نوي ټکي پکې شته چې تاسو ورته خوشبینه یاستئ چې د دوو هیوادونو ترمنځ به تجارت کې ډېر کومک وکړي
مون په دې په عمومي شکل کې مونږ خبر یاستو ولی په جزئیات مونږ ته نه دی ویلي او مخکې چې د پاکستاني هیاتو ته افغانستان ته راغلي او غوی افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې باید سکتور خصوصي په دې مذاکرات او باید نو سي ځکه چې سکتور خصوصي خو مثلا ډیپلوماسي نه کوي سیاست نه کوي او مستقیم او مشخص موضوعات تخنیکي هر هغه مشکل چې تاغه مشکل مشخص بیانوي دا پاکستانيانو په ډیر خوښیار خلک او ورته د دې فرصت نه بیا استفاده وکړي ما دا خبره مخکې وکړم په ټول عمر دا خبره وکړي چې کله چې افغان حکومت تاجران او سکتور خصوصي تا فرصت نو ورکړي پر مذاکراتو کې وخت نو ورکړي او سره شریک نکړي ټول موضوعات به سکتور خصوصي سره شریک شي
او بیا شکتور خصوصی چې طریق نشي بیا مونږ خو هغه قرارداد کړو بیا هغه اپتیک هغه اپتا ده هغه اپتا او مونږ خو مشکل حل نه کوکنه دا خو اوس هم مشکل لري ځکه چې شکتور خصوصی بیا په ټول مسایل کې بعد بدون ولري په ټول مذاکرات باندې وسیږي دا حکومت چارواکو هغه ډیپلوماسي کوي هغه سیاسي مسائل په نظر نیسي او سکتور خصوصي خودت نه کوي سکتور خصوصي شل کاله دیرش کاله کېږي چې یو تجارت او ترانزیت کوي دوی پیږي چې مشکل چیرته دی کوم مشکل حل کوي په دې خوا
دا مشکل په
خو
دا د مشکل په اړه باندې کوغه گیګو تاسو خو د وویل چې په دغه تازه تړون کې د جزئیاتونو خبر نه یاست او عمومیتونو خبر یاست خو په دغه تړون کې چې دا اوس یو مده ختم شول دا تیر لس کال کې چې وو څنیم ګرتیا صاحب سود نظر او چې باید په نیوی تړون کې هغه نیمګړتیا نه وي
هغه نیمګړتیا دا ده چې باید کوم تخنیکی مشکلات چې په کراچی کې مثلا دوی مثلا tracking device what away insurance among the quality security guarantee among the quality او مونږ ته د افغاني ګارو اجازه نه ورکړي چې مثلا پاکستان خواته پاکستان خاور ته دغه وکی مستایرو کی مثلا ترانزیت وکي او مونږ هم اجازه نه ورکړي افغانستان دولت هم اجازه نه ورکړي مثلا صرف تجلبات پورې اجازه ورکړي دا خو باید بل مثال باید وسیږي مثلا کوم قانون چې اخوا ته افغان ګارې باندې افغان تاجران باندې تطبیقیږي باید دی خو مملسی باید وسی اوس داسې نه دي مثلا پاکستانی خوا ته اجازه ده چې مثلا دغه حیرتان ته لاستی اقینې ته لاستی مثلا تورغندی ته لاستی او مونږ صرف یوازې اجازه لرو چې مثلا کراچی ته لاست او مونږ ته اجازه نه ورکړي چې مثلا مونږ خپل ګارې واګې ته مثلا ترانزیت وکړو او د واګین مثلا صادراتي اموال مونږ راولو دغه ته هندستان راولو افغانستان ته صرف یوازې مونږ ته ترانزیت اجازه ورکړي او موږ هم د پاکستانی ګارې افغاني ګارې ته اجازه نه ورکړي دا یو وخت مشکل دی او باید د سیاست د خو د سیاسي مسایلو تاثیر لاندې راغلي دي او باید د سیاسي مسایلو په نظر باید نه دي نیول شوی او صرف یوازې تجارتي مسایلو باندې باید مذاکرات مختصي او دا مشکلات باید حل شي نور دغه باید نو سیږي بیا هم هغه مشکلات پاتې دي
د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار په اقتصادي او سرمایه‌کاري چارو کې سلاکار ښاغلی داوود دا خبره کړې ده چې د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه باندې به منډیانې یا منډویانې به جوړیږي تاسو دغه ګام ته په څه سترګه ګورئ دا څومره امکان لري چې دا منډیانې یا دا بازارونه مشترک بازارونه چې په سرحد باندې جوړ شي او څومره به ګټه ورسي دواړو هیوادونو اقتصاد
دا فکر کوم چې کېدای شي یو ګټه ولري مثلا خلکو هغه خلکو ته چې مثلا د دوالو خود سرحد ته هغه ژوند کوي او بیا د عمومي اقتصاد افغانستان د دا یو غټ ضرر لري ځکه چې مونږ یو نو پاک اقتصاد لرو ځکه چې مونږ یو نو پاک صنعت لرو مونږ خپل تولیدات لرو په دې افغانستان دننه کې بیا دا خو یو بل قاچاق لارې د خلاصي افغانستان خواته او هغه کېدای شي مثلا د دې بازارچا چې موږ ورته وایو بازارچا تلاری کې ټول قاچاق مواد افغانستان ته ولېږي دا خو موږ خو کنټرول نشو کولای چې موږ کنټرول کولای شو ورته ایران هم د څه کوي مثلا اوس پاکستان هم دا کارو کې خو بیا دا رات ضرر ده دا یو نو مدرن او پیشرفته دمپنګ سیستم دی چې دوی غواړي خپل تولیدات افغانستان د ننه دغه کې چې موږ اقتصاد ته ضربه درکړي.
اشمعنى تاسو مخکې ویل چې افغانستان اوس د پاکستان لوی تجارتي شریک دی خو په خبرونو کې ما داسې هم اوریدلی و چې اوس پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت په هغه شکل یا په هغه حجم باندې نه دی لکه چې وو په بلیونونو ډالر او افغانستان اکثره شیان خپل له پاکستان نه واردول اوس دا واردېدل یا امپورت له نورو ملکونو نه هم کېږي اوس د سیده افغانستان تر ټولو لوی تجارتي شریک په سیمه کې کوم هیواد دی
وسم مثلا پاکستان د یو غټ تجارتي شریک بلل کېږي د مثلا پاکستان د ایران د ازبکستان د او قزاقستان د چې مونږ ټول خوراکي مواد غوښنه راوړو مثلا ازبکستان خوراکي مواد راځي
او په خاله ټول خوراکي مواد د شند پاکستان نه منکر دا درې څلور دلیل لري. یو دلیل دا چې موږ خپل نو اقتصاد صنعت د رشد کولې دي، موږ خپل تولیدات لرو په دننه د افغانستان کې. اوس مثلا ډیر شایان چې موږ خپل تولید کوو دلته تقریبا په شپږ سکتورونو موږ خپل وس خود کفایه است، او دا نور د پاکستان او نور ملکونو نه راځي. او دا یو دلیل دی. بل دلیل دا چې پاکستان هر کله موږ تاجر ته خند اچي او مشکل جوړي، منتاج ته صادر کوم ته مشکل جوړي، ورک کوم ته مشکل جوړي، او ایمون ترانزیت ته مشکل جوړي. دا بیا خو د ایمون تاجر او ایمون صادر کوونکي او دوی خو د کیږي، دوی خو مثلا دوی خو نشه کولای چې دا شل کاله همدا قصه تکرار هر کاله د کیږي. خو اوس موږ چابهار لاري لرو، اوس موږ لاجواک لاري لرو، اوس موږ چاینا ته دغه خطرین لرو. چاینا سره اوس موږ نور دغه لرو، نور ملکونو سره ډایرکټ دغه تجارت او بزنس موږ پراخه شوی دی. اوس موږ هغوی سره تجارت اړیکې لرو. دا ټول عوامل د دې باعث کیږي چې زموږ تجارت پاکستان سره کم شي، او د دوی سیاسي مشکلات، د دوی تجارتي مشکلات، د دوی امنیتي مشکلات، او د دوی تخنیکي مشکلات چې موږ ترانزیتي او تجارت ته پېښ کوي. خو بیا ټول تاجر او سرمایه‌دار د دوی نه مایوس کیږي. دوی نه غواړي چې هغوی سره نور دغه تجارت وکړي.
افغانستان کې د سولې یا د امن د پروسې په اړه خوشبیني هم موجودې دي، خو تشدد یا جګړې هم زیاتې شوې دي. تاسو د امنیت او د اقتصاد او تجارت ترمنځ اړیکې څنګه ارزوئ؟ یو با ثبات افغانستان څنګه کېدای شي چې د پاکستان د اقتصاد په ګټه وسی او د سیمې د اقتصاد په ګټه وسی؟ او که چیرې جنگ دوام پیدا کوي نو د دې اثر به د سیمې په اقتصاد څه وي؟
جناب نامه صاحب، خو د دې یو واضح خبره ده چې د اقتصاد او د سرمایه‌ګذاري اساسي خبره اولنی شرط دا ده چې باید هلته امن وسی. دا چې امن وسی باید فساد نه وسی، باید ضربنا وسی، باید هلته انرژي باید موجود وي، برق انرژي باید موجود وي، او بل اکسس تو کریډیټ او د سیاسي منابع مالی چې موږ ورته وایو دا دوی باید ولري. او دلته چې په افغانستان امن او صلح را ثبات راځي، خو دا خو د دواړو ملکونو په ګټه کې دي. اوس چې امن یې، خو موږ تجارت ترانزیت په نارمل ډول کې شروع کیږي، او نارمل ډول موږ هر ورځ خپل تجارت پاکستان ته راکوو، چې اوس چېرته ناامني دي. خو بیا دواړو ملکونو خپل تغلری، خپل مشکلات ولري، خپل نگرانیان ولري، او اجازه نه ورکړي چې مثلا آزاد توګه دوال خواته تجارت جاری شي. او دا هم دغه لپاره موږ پاکستان ته اجازه نه ورکوو مثلا چې د افغانستان حکومت او ټول دلته په افغانستان کې خپل نگرانی څرګنده وکړي چې د دې بازار چې جوړیږي په مرز خواته، دا خو په افغانستان اقتصاد ته ډېر زیان رسیږي، او دا به جوړ نه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی سید زمان هاشمی، د افغانستان د سوداګرۍ یا د تجارت او سرمایه کاری د چمبر سی ای او مشر، چې راغلی زموږ خبرونه کې او خپل معلومات او نظریات موږ سره شریک کړي. سلوړی اوسئ، کامیاب اوسئ.
سلامت اوسئ جناب لامیس.
مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وا زموږ د نن ماښام د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه چې ما فواد نامی او زما همکار وکیل خان له واشنگتن نه تاسو وړاندې کړل. ته بیا چې تاسو خدمت ته حاضرې وو، تاسو په وخت وایس پرمو وسو پڅو شی بو کې زمونږ بل خبري خبرونه پېچي علامه مات.